라디오.
라디오 아자디.
السلام علیکم د سحر وبچی دی پدی هله چې ورځمو آرامه او نیک مرغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلی او ریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1202 لمریز کال د هوت و منیټه ده چې د 2014 کال د فبروري ل شپږشتمې سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او چې ولسمشر اوباما خپل افغان سیال حامد کرزي ته خبرداري ورکړي چې که امنیتي تړون لاستیک نکړي نو د روان کال تر پای به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو د ډلیزې وژنې په تړاو له دندو څخه د یو شمېر لوړ رتبه افسرانو د لرې کولو موضوع هم تعقیبوو. خو له هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه واورئ. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پنټاګان ته امر کړی چې روان کال تر پایه افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. په اروزګان کې په یوې چاودنې کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او سپین ماڼۍ وایي د عراق حکومت له دې ډډه کړې چې له ایران سره د وسلو د اخیستو هر ډول قراردادونه لاسلیک کړي. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پنټاګان ته امر کړی چې د روان کال تر پایه له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. د سپین ماڼۍ وانجي کارني ویل متحده ایالات بیا هم د دو اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر عسکرو د پاتې کېدو امکان نه ردوي. جی کارني په یو خبري غونډه کې ویل
the further we go without a signed bsa any contemplated post point
da we har tum raziat che damne tatalun plastic ke zandazi ha gham amuriyat bachle 2014 kalus ta pa pam kede da andazi aw ham da ahdaf la pala wa mahdud we zaka da zwakun da pat ke do plan sharait ta artiya lari spini mani weli wala smashar obama pentagon ta da gras amar kade che da sikhkari che wala smashar da wala smashar karze da tatalun na lasli kawi پورسګان کې په یو چاودنه کې لک تر لګات تنه وشل شي او لسګونه نور ټپیان دي. د دې ول چرواک ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه تیر ماخام نه وخته په ترنکوټ کې په یو هوټل کې وشوه. د ورسګان ولی حاجی امیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې په چاودنه کې د هوټل ودانی په بشپړه توګه نړیدلې او لسګونه کسانې تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل پولیسو اته مړي او اته درش ټپیان له خاورو ایستلي چې ټپیان روغتون ته وړل شوي دي.
هوټل ټول راونه لري. په هوټل کې ټول اکثره مسافرین و چې د نورو ولسوالیو یا کارګرانو د نورو مسافر خلکو په شتو سره ده نو تکړه تکلیفات یې 18 نفر زخمیان دي او 8 نفر شهادت رسیدلي دي.
چارواکو ویلي چې ممکن دا یو ځانوشن کې حملوي تر اوسه پورې چا د دې بریت مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. اروپای اتحادیه د افغانستان د جزایی اجراتو په قانون کې د تعدیل هر کله وکړ. اروپای اتحادیه په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی ویلي د قانون د شپږشتم ماده د بدلېدو لپاره د افغان ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوي. د تعدیل شوی ماده له مخې د کورنۍ غړو ته اجازه ورکول کیږي چې په محاکمو کې د کورنۍ تاوتریخوالي په قضیو کې شاهدي ورکړي. سپینمانی وای د عراق حکومت د دې ډډه کړې چې له ایران سره د وسلو د اخیستو هر ډول قراردادونه لاسلیک کړي. د سپینمانی وای چې کارني پرون په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل
we raised our concerns about this matter at the highest levels
د ویمن د عراق حکومت سره په لوړ اندازې په دې اړه خپل اندېښنې شریک کړې او په دې مو تاکید کړی چې ایران د هر ډول وسلو انتقال یا اخیستل به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه وي. جی کارنی د غرازول چې د عراق د دفاع وزارت دی او بیان په خبرولو سره ویلي چې له ایران سره د وسلو هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د روسیې د مالی چارو یو جګپوړو چارواکی وایي مسکو قانوني مسؤلیت نه لري چې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې پلان بله برخه د هیواد ته ورکړي. روسیې د مرستې پر دغه پلان د اوکراین له لرې شوي ولسمشر ویکتور یونوکوویچ سره موافقه کړې وه. د روسیې د مالی د وزارت مرستیال سرګی ستورچک د سه شنبې په ورځ ویل چې مسکو په دې باور دی چې د دې خطر شته چې په پور کې غرق اوکراین به ونشي کولی چې د پور لومړنی قسط بیرته روسیې ته ورکړي. روسیې د دغه پلان لومړۍ برخه 3 میلیارد ډالر اوکراین ته ورکړي خو د 2 میلیارد ډالر دوهمه برخه پورې وروسته له هغې وسنډو چې تېرونی په اوکراین کې سیاسي بحران اوج ته ورسېد. او د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا دریو ډیپلوماټانو ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی چې له خاورې ووزي. واشنگټن دغه اقدام وروسته له هغې وکړ چې کاراکاس تېره اونۍ له دې ښاره د امریکا د قونسلګرۍ درې کارکوونکي وشړل. وینزویلا امریکایي ډیپلوماټان تورن کړي چې په کاراکاس کې د حکومت ضد اعتراضونو لپاره خلک لمسولي دي. واشنگټن دغه تورونه رد کړي او هغې بې اساسه بللې دي. د وینزویلا حکومت په دې وروستیو کې د یو لړ پراخو ناارامیو سره مخامخ دی. په دغو ناکراریو کې چې حکومت د بهرنیانو لاسوهنه بولي، له لسو زیات کسان وشل شوي او په سلګونو نور نیول شوي دي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د ځینو نورو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به د کابل اسمان ریز وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 12 چټه منفي 2. په کندهار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 15. په هرات کې به هم اسمان ریز وي، د کمزوري اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14 چټه 1. په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، تودوخه لوړه درجه 8.1. او په جلال آباد کې به اسمان ریز وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخه لوړه درجه 24.9 اټکل شوې ده.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پینمانه وای ولسمشر اوباما له دفاع وزارت غوښتي چې د روان میلادي کال تر پای له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پلان ترتیب کړي. همدا موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم څېړو. په روانه خبری مجله کې اولی چې دفاع وزارت وایي د کونړ د پیښې په ارتباط چې ویشت عسکر پکې وشل شول، د ملي اردو یو شمېر قوماندانان او افسران له دندو ګوښه کړي دي.
قومندان لوای
د لسم لوا قومندان، د دریم کنډک قومندان، د اړوند کنډک د سلورم ټولو قومندان، د دریم کنډک د اپراسیون امیر.
دا نړۍ مطبوعات کتنه کوو. او له دې هم خبرې گئی چې د مدني ټولنې ځینې بنسټونه خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومتي چارواکو لاسوهنه هیواد له بحران سره مخامخ کوي. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد ایران نه یوازې اسرائیل بلکې اروپایي هیوادونو ته هم ګواښ بولي. روان خبری مچلې په پای کې د ژوند رنگونه
د سلی بلا خزه وکړل. هغه چې بلا وکړه هغه خو ما پورې بختوره کړه. مالم خدای زوی راکړه، غیلم خدای زوی ورک.
دا ازادي راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. سپینه مانی وای ولسمشر بارک اوباما له افغان رئیس جمهور حامد کرزی سره په تلیفون خبرو کې هغه ته ویلي چې پینټاګون ته امر کړی چې روان میلادي کال تر پای له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه مانی په یو بیان کې ویلي چې اوباما دغه امر ځکه ورکړی چې داسې ښکاري ولسمشر کرزی دو اړخیز امنیتي تړون چې له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابرېږي نه لاسلیک کوي. د دوړو ولس مشرانو د غرض افغانستان راتلونکو انتخابات پر مسالې هم خبرې کړې دي چې جزئیات د نوري اسنوري پر رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر بارک اوباما پینټاګون ته امر کړی چې که د افغانستان حکومت د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي، د روان 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه مانی وای بارک اوباما دغه خبره افغان ولسمشر حامد کرزی ته تیر شپه په ټلیفون کې کړې او هم ورته ویلي چې امریکا ښایي له 2014 میلادي کال وروسته محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پریږدي که دغه تړون بل اخره لاسلیک شي. د سپینه مانی وین جکارنی په واشنگټن کې په خبری کانفرنس کې وویل ولسمشر اوباما پینټاګون ته امر کړی چې د هغې انتخاب لپاره تیاری ونیسي چې له مخې یې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ یو پوځي نه پاتې کیږي. خو موږ بیا هم د دو اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې که هغه اوس کېږي یا د روان کال په وروستیو کې له 2014 کال وروسته د پوځي حضور امکان خلاص پرېږدو. سپینه مانی دغه راز وایي هر څومره چې دغه تړون ځنډیږي هغومره به له 2014 کال وروسته د امریکا ماموریت کوچنی او اهداف به هم محدود وي. سپینې ماڼۍ دغه راز په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې اوباما دا منلې چې کرزی په خپله دغه دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته چې د هغه ځای به نیسي پریږدي. دا د تیرې جون میاشتې را په دې خوا چې سپینه ماڼۍ د امنیتي تړون د لاسلیک د ردولو په خاطر پر افغان ولسمشر مایوسه شوې وه. لومړی ځل دی چې اوباما او کرزی په ټلیفون مستقیمې خبرې کوي. دواړو ولسمشرانو دغه راز د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مسلې هم خبرې وکړې. اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د قدرت د انتقال د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې متحده ایالات غواړي چې دغه انتخابات په شفاف او باوري توګه ترسره شي او واشنگتن د هیڅ یو مشخص کاندید ملاتړ نه کوي، بلکې دا په خپله افغانان دي چې خپل راتلونکی ولسمشر بټاکي. اوباما دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه وکړي چې دغه انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي. په اوس وخت کې شاوخوا 40,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. که د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک شي، پر اساس به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې محدود شمیر امریکایي عسکر پات شي او هم به امریکا اجازه ولري چې د دې هیواد له اډو څخه کار واخلي. سپینې ماڼۍ ویلي له امنیتي تړون پرته په افغانستان کې عسکر نه پرېږدي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د اوباما دغه امر د ته په پام سره چې نخ کاری کرځي دغه تړون لاسلیک کړي یو پرزای او معقول اقدام بللی دی. هغه وویل پینټاګون دغه راز پر هو پلانونو هم کار ته دوام ورکوي چې د روان کال تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا پر احتمالي ماموریت تمرکز کوي. دغه ماموریت به د تروریزم په وړاندې جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې متمرکز وي. د راپور له مخې پینټاګون په افغانستان کې پر څو انتخابونو غور کاوه، خو تر اوسه پورې پاوز له دې هیواده د ټولو ځواکونو د وتلو په پلان عملاً کار نه و کړی. د پینټاګون د مطبوعاتي دفتر مسؤول وویل اوس به موږ پر دغه پلان کار کوو.
و امریدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر شپه افغان ولسمشر حامد کرزی ته په تلیفوني خبرو کې ویلي چې پینټاګون ته امر کړی چې روان میلادي کال تر پیل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړی. نوري اسنوري د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صابی سره په همدې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اوباما له کله چې کرزی ویلي دغه تړون نه لاسلیک کوي تر اوسه له هغه سره پر دې مسلې خبرې نه وي کړې. په داسې حال کې چې د کرزی د واک ختمېدو ته دوه میاشتې پاتې، څه اړتیا ولیدل شوه چې اوباما له ولسمشر کرزی سره اوس مستقیما پر دې مسله خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې اوباما فعلي وضع د افغانستان ته او د امنیتي او د قواوو په کتلو سره دا غواړي چې کرزی پوکي چې دا د افغانستان ملي منافع په ګټه ده، چې دا موافقتنامه د امنیتي د امریکا سره امضا کړي.
د باراک اوباما ادارې کرزی له پامه غورځولی وي تقریبا 2-3 میاشتو کې. نو اوس څه ضرورت پیښ شو چې دغه فشار په کرزی راوړي چې د کرزی د واکمنۍ دوره هم تقریبا په ختمېدو ده، یعنی 2 میاشتې پاتې نه دي؟
لکه څنګه چې مونږ وینو نړیواله ټولنه هم ناظره ده د حوزه په افغانستان کې چې هغه فعالیتونه په حکومتي سویه روان دي چې انتخاباتو کې څنګه تاثیر واچوي، چې د هغې نه نتیجه دا اخیستل کېږي چې یا کرزی خپله که خپله قانونا نه کېږي، نو هغه یو څوک ځایناستی خپل باید راولي چې د تاثیر په کې وي. هغه هم بیا کومه ګټه د امریکا د مناسباتو سره که په همدې ډول د کرزی دوام وکړي نه پاتې کېږي. په همدې لحاظ دا یو اختار ورکول دي چې دا هسې به وکړو چې زمونږ د نظامي مرستو نه به برخوردار بیا په دې صورت کې نه اوسئ چې دی متوجه کړي خپل امورو ته چې اساسي قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې اوباما دغه راز پینټاګون ته هم وظیفه ورکړې ده چې یو مناسب پلان ولري. که چېرې امریکا په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي ولري، بنا انداسې یو مناسب پلان باید وي چې پینټاګون وکولی شي د روان 2014 کال تر پایه ټول عسکر له افغانستان وباسي. څه فکر کوي چې دا هم په یو شکل سره د افغانستان حکومت ته یو خبرداری دی؟
او دا د مخکنی خبرې د عملی جربې طرزالعمل دی چې په دا ډول پروسه باندې هم باید دا بیا تطبیق شي. څه چې اوس اوباما وایي یعنی چې دا جدي خبره ګڼي او حتی د دفاع وزارت پنټاګون ته هم هدایت ورکړی چې همداسې باید وشي په هغه صورت کې چې اوباما یې بیا غواړي.
دواړو مشرانو د افغانستان د انتخاباتو پر موضوع هم خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې اوباما ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د انتخاباتو دغه پروسه باید په عادلانه ډول مخته لاړه شي، یا انتخابات باید په عادلانه او باوري شکل ترسره شي تر څو وکولی شي په افغانستان کې په سوله ییز ډول د قدرت انتقال ته زمینه برابره کړي. څه فکر کوئ دا انتخابات څومره مهم دي د امریکا لپاره؟
و واضح خبره ده چې امریکا دا ټول سرمایه گذاری او حالی ظلم چې افغانستان کې کړی دي د دې لپاره چې یو دیموکراتیک د خلکو په خوښه نظام راشي چې دلته د هغوی هغه دیموکراتیک پرنسیپو په اساس باندې مرستې بیا وکولی شي چې ادامه عمومي، نو که هغه ته صدمه رسېږي په هغه صورت کې به بیا امریکا ورسره نه وي. نو په دې لحاظ یې نوره پافشاري هم کړې ده چې بهتره دا ده چې اساسي قانون سم تطبیق شي، او دا به یې دوی افتخار وي چې یو تغییر راولي، او بل چاته یې په سوله ییزه توګه دا وخت چې انتخاباتو نتیجه وایي هغه وروس پاري.
صفای صاحب، که څه هم اوباما په دې خبره ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالات له مشخص کاندید څخه ملاتړ نه کوي او خپل افغانان باید خپل ولسمشر وټاکي، څه فکر کوي چې آیا امریکا په رښتیا په افغانستان کې د یو مشخص کاندید ملاتړ نه کوي؟
که هغه وي هم او ظاهرا یا په عمل کې کرځای پر ضد وي، نو دا به هم کرځي ته یو بل یادونه وي چې هغه څوک چې موږ غواړو چې دا دیموکراتي باندې معتقد دی هغه بغیر د هغه چانه وي چې دا یې غواړي، او په دې کې هم د کرځي توجه ورته راړوي چې باید داسې یو څوک وي چې په دیموکراسي باندې معتقد سړی وي، نه دا چې دوی هغه څوک چې ټول ملت ونه غواړي او د تخلف او تخلف د لارې نه قدرت ورسوي.
دا ولسمشر اوباما او ولسمشر کرځي ترمن د تلیفوني خبرو اترو په اړه مو د چارو د کارپو ودیر صافي څرګندونه واورېدې. پینماړی وای ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پنټاګون ته امر کړی چې د روان میلادي کال تر پایله افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. په اورزګان کې تیر ماښام په 14 کې لک تر لږه اته تنه وشل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. اروپایي اتحادیه د افغانستان د جزایي اجراتو په قانون کې د تعدیل هرکلی وکړه. سپینه ماڼۍ وایي د عراق حکومت له دې ډډه کړې چې له ایران سره د وسلو د اخستو هر ډول قراردادونه لاسلیک کړي. د روسیې د مالي چارو یو جګپوړو چارواکي وایي مسکو قانوني مسؤلیت نه لري چې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالر مرستې د پلان بلا برخه د هیواد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د وینزویلا دریو ډیپلوماټانو ته 48 ساعته وخت ورکړی چې له خاورې ووځي. وینزویلا امریکای ډیپلوماټان له دې وړاندې له خپلې خاورې شړلی وو. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو د افغانستان پر روسي حالاتو تبصرې خپرې کړي. جزئیات یې له جنقا الکوزی اورو.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په کونړ کې د وسلوالو لخوا د ملي پوځ د 21 عسکرو د وژنې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکلي، د دې کسانو وژنې او د افغان حکومت نه غبرګون زیات شمېر خلک په غوسه کړي دي. ورځپاڼه لیکي، خلک جمهور رئیس حامد کرزی ته زیات په غوسه دي چې د ملي پوځ د وژن شوو عسکرو د یادښت په مراسمو کې ګډون ونه کړ. خو ورځپاڼې د حکومتي چارواکو په حواله لیکلي چې جمهور رئیس کرزی د دغه پیښې له امله بهر ته خپل سفر لغوه کړ. له جمهور رئیس کرزی څخه خلک په دوه نورو پیښو کې هم زړه بدې دي او د طالبانو په ملاتړ یې تورنوي. ورځپاڼې له باګرام زندان څخه د 15 طالب بندیانو د خوشي کولو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې د امریکا او ناتو له انتقادونو سره سره دا طالب بندیان د جمهور رئیس کرزی لخوا خوشي شول. له بلې خوا، جمهور رئیس کرزی د طالبانو یو قومندان چې څو ورځې وړاندې په پاکستان کې ووژل شو شهید وباله، او د هغه کورنۍ ته یې خاصې دولتي اسانتیاوې برابرې کړې چې مړی یې خپل اصلي ټاټوبي ته ورسوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنو غړي په دې باور دي چې جمهور رئیس کرزی د ملي پوځ د عسکرو د قربانیو قدر نه کوي او په ځای د طالبانو د ملاتړ خبرې کوي. انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمېر په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی حاضر نه دی چې له واشنگټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو د ناتو دفاع وزیران بیا هم په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو په شمېر بحث کوي. ورځپاڼه لیکي، که چېرې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما له جمهور رئیس حامد کرزی سره د لفظي شخړو له امله له افغانستان څخه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پرېکړه وکړي، دا به یو ستر بدلون وي. جمهور رئیس اوباما له څه مودې راهیسې بېلابېل ګواښونه کوي، خو وروستۍ پرېکړه یې نه ده کړې. د ورځپاڼې په باور په دې اړه دوه دلایل موجود دي. یو دا چې امریکا نه غواړي د عراق تجربه تکرار کړي، او بله دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تروریزم پر ضد مبارزه به په سیمه کې د یو شمېر امریکایي عسکرو له حضور پرته ناممکنه وي. ورسپانه زیاتوي، د افغانستان د حکومت په دننه کې داسې فکر پیدا شوی چې امریکا به د مالی او سیاسي ملاحظاتو پرته خپل یو شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي، او له همدې امله ده چې جمهور رئیس کرزی د امنیتي تړون په اړه د متحده ایالاتو د ضرب الاجلونو زیات خیال نه ساتي.
دا دفاع وزارت وی د کونړ د پیښې په ارتباط چې یوشت عسکر پکې وژل شول، د ملي اردو یو شمېر قوماندانان او افسران له دندو ګوښه کړي دي. د وزارت دفاع د دفاع وزارت وین ظاهر اعظمي په دې اړه خبرې اعلان ته څرګندونه کړې چې جزئیات یې د رحمت افغان په ریپورت کې اورو.
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ غازی آباد ولسوالۍ ته د پیښې د څېړنې لپاره له کابله د لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی په مشرۍ یو جګپوړی نظامي پلاوی استول شوی و. د دې وزارت ویان وویل پلاوی خپل راپور په ملي دفاع وزارت کې د تصمیم نیونې تر ټولو سترې مرجع یعنی د دفاع عالي شورا ته وړاندې کړ. جنرال ظاهر اعظمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي دفاع وزیر په مشرۍ یادې شورا پریکړه وکړه چې د وظیفوي غفلت له امله د دې وزارت یو شمېر منصوبین له وظیفو لرې او نظامی څارنوالۍ ته د معرفي شي.
قومندان لوای
د لسمې لوا قومندان، د دریم کنډک قومندان، د اړوند کنډک د څلورم ټولي قومندان، د دریم کنډک د اپراسیون امیر، د لسمې لوا د کشف مدیران او د استخباراتو ضد امیرینو چې په خپل وظیفو کې ټګي او غفلت کړی وو، له خپل وظیفو ګوښه او د پلټنې لپاره اړوند ارګانونو ته معرفي شول.
هغه زیاته کړه د پیښې د لا زیاتې څېړنې په ارتباط په سیمه کې تحقیقات روان دي. د یک شنبې په سهار د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په دوو پوستو حمله وکړه چې یوویشت عسکر یې ووژل او شپږ نور یې له ځان سره بوتلل. ښاغلي اعظمي وویل چې د غازی آباد حمله منظمه او له افغانستان نه بهر پلان شوې وه. بل لوري ته یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د غازی آباد د دې حملې د خطر په اړه پنځلس ورځې مخکې اړوند چارواکي خبر شوي وو. د امنیتي چارواکي څرګنده کړه چې د ملي اردو دریو عسکرو له وسلوالو مخالفانو سره ټلیفوني اړیکې درلودې او مربوطو ارګانونو د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړې کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر هم وایي چې دوی د کونړ امنیت قومندانۍ او په دې ولایت کې د ملي اردو منصوبینو ته خبر ورکړی و چې شاوخوا دوه سوه افغان او پاکستاني طالبان د ملي اردو پر امنیتي پوستو د حملې نیت لري. خو د ملي اردو ویان دغه راپورونه ردوي او وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او وروسته به نور معلومات په ډاګه شي. ښاغلي اعظمي وویل له هغه کسانو څخه به غچ واخلي چې په دې پیښه کې یې لاس درلود.
د خپلو شهیدانو د وینو د څاڅکي څاڅکي بدل به لکه د پخوا په څیر له کورني او بهرني دښمن څخه چې اخیستی مو دی بیا به یې هم واخلو.
د دفاع وزارت چارواکو د افغانستان له خلکو، ګوندونو، رسنیو او د مدني ټولنو له فعالانو د دې لپاره مننه وکړه چې د ملي اردو د وژل سویو سرتیرو څخه یې ښه قدردانی وکړه. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
دا مدینه ټولنې ځینې بنسټونه خبرداری ورکوي چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومتي چارواکو لاسوهنه هیواد له بحران سره مخامخ کوي. دوی د ښاغلي کرزي دا غوښتنه په انتخاباتو کې لاسوهنه ګڼي چې د یو کاندید څخه بل کاندید ته د ملاتړ لپاره کړې ده. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د مدینه ټولنو ځینې مسؤلین له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې جمهور رئیس کرزی د انتخاباتو په پروسه کې مداخله کوي. د اصلاح او تغییر لپاره د فعال ځوانانو د شبکې یو غړي سید محسن احسانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل جمهور رئیس کرزی په دې وروستیو کې له یو شمېر مخورو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د جمهوري ریاست د یو ځانګړي کاندید ملاتړ دی وکړي. ښاغلی احسانی د جمهور رئیس دغه غوښتنه د قانون خلاف ګڼي او وایي چې دا ډول هڅې به هیواد د بحران خوا ته بوزي.
آیا رفتن 170 نفر پیش آقای کرزی و تاکید آقای کرزی برای
آیا جمهور رئیس کرزی تا د یو سلو او یا تنو ورتلل او لیو مشخص کاندید څخه د ملاتړ په حق له د ښاغلي کرزی تاکید په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده؟ موږ په دې اندېښمن یو چې افغانستان به له ستونزو سره مخ شي او په داسې حالاتو کې جمهور رئیس او نور حکومتي افراد چې په انتخاباتو کې مداخله کوي مسؤول او باید خلکو ته ځواب ورکړي.
د راپورونو له مخې د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د هیواد د مختلفو ولایتونو شاوخوا یو سلو اتیا کسانو چې قومي مشران، دینی عالمان او د ملي شورا ځینې غړي پکې شامل وو د جمهوری ریاست د کاندیدانو د شمیر د کمولو په اړه یې په ارګ کې له جمهور رئیس کرزی سره لیدلی دی. له ښاغلي کرزی سره دغه لیدنه او خبرې اترې د ځینو ټولنو او کړیو له غبرګون سره مخ شوي دي. په دې اړه جمهوری ریاست ویلي چې له یادو افرادو سره دغه لیدنه کتنه یوازې یوه مشورتي او د نظریاتو د تبادلې ناسته وه. تر دې وړاندې جمهور رئیس کرزی ویلي چې په انتخاباتو کې به د یوه کاندید ملاتړ هم ونه کړي او پر حکومتي چارواکو یې هم تاکید کړی چې له دې کاره ډډه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې له جمهور رئیس سره د یو شمیر مخورو د لیدو په هکله خبر ورسېدلی، خو تر هغې چې د موضوع په اړه رسمي شکایت ترلاسه نه کړي په هکله به اقدام ونه شي. په دې وروستیو کې د ځینو ټولنو او کړیو لخوا د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شمیر کمولو ته یو لړ هڅې پیل شوي دي. که څه هم ځینې خلک د کاندیدانو د شمیر کمول د هیواد په ګټه ګڼي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو پاڼه چاپ او د کاندیدانو لیست ترتیب شوی دی. د دې له امله دا هڅې بې ګټې دي.
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد ایران نه یوازې اسرائیل بلکې اروپایي هیوادونو ته هم ګواښ بولي. انګلا مرکل دغه خبره په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل برلین داسې انګیري چې ایران یوازې اسرائیل ته نه بلکې اروپایي هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کړی دی. موږ دغه ګواښ یوازې اسرائیل ته نه بلکې یو عام ګواښ اروپا ته هم بولو. که د ایران د توغندیو پراختیایي پروګرام ته وکتل شي نو وینو چې اټومي توان د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امکاناتو سره نږدې اړیکه لري. خو د جرمني صدر اعظم د اسرائیل د صدر اعظم هغه غوښتنه تایید نه کړه چې وایي ایران باید د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په هر ډول اټومي موافقې کې خپل ټول حساس اټومي فعالیتونه ودروي. په خبرو اترو کې د نظر اختلاف او د دغو خبرو د ترسره کولو اړتیا ښکاره ده. موږ هڅه کوو چې غني کول په ټیټه اندازه وي، خو دغه پروسه دوام لري او زه په دې باور یم چې موږ به بریالي شو. موږ د داسې یو میکانیزم د رامنځته کولو هیله کوو چې یقین حاصل شي ایران په نږدې راتلونکو کې پوځي اټومي توان ترلاسه نه شي کړی. جرمني په اروپا کې د اسرائیل نږدې متحد ګڼل کېږي، خو د صدر اعظم نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیل له حکومت څخه د برلین ملاتړ د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ستونزو له امله مخ په کمېدو دی. د جرمني صدر اعظم دغه راز وویل چې پر ایران به د خبرو له لارې نړیوالو فشارونو ته دوام ورکړي چې له خپل لانجمن اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا د اسرائیل پر دریځ ټینګار وکړ او وویل چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي او د دې لپاره چې دغه وسلې ولېږدولی شي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پراختیایي پروګرام مخته وړي. خو تهران له دې انکار کوي چې ګواکې د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، بلکې وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف مخته وړي.
د ژوند رنګونه
واده شوه ما چې یو کال مې دود غټېدو شوی او کنه یو کال او سپینګیری لی ورکړی وم. او هغې چې واده شوم بن مې هم وکاله چې او خواښې مې هم وه او انجور مې هم وه او لیوه مې ټولو کنه کور پورو هغې چې واده شو بیا او دو کاله درې وګرځېدم بیا له خدای اولاده راکړه راول سره چې مې لور شوه کلي زامن د پارو بیا مې پسې بله وشوه درېمه مې چې پوره شوله بیا خدای پاک ناسته سړي بله ښځه وکړله هغه چې بله وکړه هغه خدای ما پورې بختوره کړه مال هم خدای زوی راکړه هغې له هم خدای زوی ورکړه هغه شکر دی اوس نو څو خاوندان دي.
خبر خبره چې من دی راوړي
ما نه نه کوم نه دی راټوي نه دی راټوي اجزو پرم یا اجزو چا دینه خړلې به خړلې هغه کی زوار کړلم او به هیڅ نه دغه کار دی بچي نور څه نه
نور انجونې ځای تاسو په سن سالوي ته وې دی پلار به چې شای ورکول په جیزو جوړه کی
راغی وو هغه یار څو جوړې مو جامې مو سری مو هغه خوشپین مو هغه وخت خوشپین نو زه زرو سره نو وسه سره پیدا شوی دی دا هغه یار څو د بنگلو پورې دا خبره د مخنجرې پورې نو اروپای پورې تکوالی به از مونږ ایچم نو مونږ سپیر وته نو سپیر تاندیو جلې به دا هغه یار د لاس بنگلو به ولا وکړ دا به تی به ولا ورکړلی او یو زار غټای به ولا ورکړ غټای به وتاویلی په ولې به پکې هغه به ورکړ ولا وکړ نو چې به نو او بستر به ولا خامتا کول نه بخمل او نه خو نه خامتا بستر به ولا جوړ کړ ولا ور به کړ هغه په ډولای څو سره سړي په شاکړي وو ډولای به پښیو
تا ته راوړی ګورګانو دی راوړی
او ګورګانو مې نه راوړ خپل مخمل نه خوري لري دی ولا اساس کړ سړي مل اساس کړ سونی مل اساس کړ خې جوړي او جامې مخړلې خپل چې واده کړی دی خوري دی لري خې په شروع کې پټ کړی دی په خو جامو کې پټ کړی دی نو سې می او خو خې